دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو، خو اول د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام مشرانو وسیدونکو وایي چې د سیمې د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر کمیشن ورته د منلو نه دی. پاکستان ویلي دی چې له تحریک طالبان پاکستان سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري، او امریکا وایي چې معلومات لري چې مسکو په زرګونو شمالي کوریایي سرتیري د اوکراین پر ضد جګړې لپاره د کارېدو اراده لري. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام مشرانو او وسیدونکو د تیلو او ګیس چارو پاړه د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې دي او وایي چې ورته د منلو نه دی. دوی پرون د پیښور د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلک ونډن لري. د شوي او وسیدونکو ګلامین مشال راډیو ته وویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري.
مونگ دعا بل تحصیلونه دی، تحصیل شوا، تحصیل سپیمام زمکا مونگ ورکڑی دا د سیکورٹی دی واجی زمونگ پا زرونو زمکا اکڑا غی سیکورٹی دی واجی محسرا دا. نور مونگ دا چا پا رائلٹی یا پا گیس کی گوتی نوی چا دیتا گیس ما ورکوا یا نور سس سولت ما ورکوا، خود دی چا بی چی کوم دا کنا دا زب چا تا نورکوا.
دوی پرون د پیښور د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلک ونډه نه لري. د شوي اوسیدونکو ګلامین مشال راډیو ته ویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري. د شوي او سپینوام اوسیدونکو زیاتوي چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د اکتوبر پر 13 په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د تیلو او ګیس چارو پاړه ګډ کمیشنې د ګټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. بیان وایي چې د کمیشن کار د تحصیلونو او ضلعو پر کچ د کمیټې او ترمنځ د چارو همغږي کول او د هیواد سیمې او ځایي نفوسو په ګټه په وروستیو کې د موندل شویو طبیعي زیرمو سم استعمال باوري کول دي. په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د قومي او صوبایي اسمبلیو غړي هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دا د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د سیمه ایزو مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې پاکستان د ټي ټي پي سره خبرې وکړي. خبريالانو چې له بلوڅې وپوښتل چې د شکیب د وړاندیز په اړه څه نظر لري، نو نوموړي وویل چې اسلام آباد له هغو ترهګرو ډلو سره خبرې نه کوي چې د پاکستاني ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو د وژنې ذمهوار دي. هغې وویل چې دا اړینه ده چې د طالبانو حکومتي چارواکي د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي، او زیاته کړه چې پاکستان له ټي ټي پي سره د خبرو سپارښتنی ردوي. طالبانو لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په اسلام آباد کې سفیر سردار احمد شکیب د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په غونډه کې د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړ چې د ټي ټي پي مسأله نوې نه ده، او زیاته کړه چې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. د طالبانو حکومت په بیا ویلي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ څخه تر راتلونکو دوه اونیو پورې د ډیزل او پټرولو بیې لوړې کړې دي. د مالیه وزارت د اکتوبر پر 13 پر ایکس یا پخوانی ټویټر په اعلامیه کې ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ته په کتو د یو لیټر ډیزل نرخ شاوخوا 4 روپۍ زیاتوي چې ورسره یې نوې بیه 255 روپۍ ته رسیدلې ده. وزارت دا راز ویلي دي چې د یو لیټر ډیزل بیه څه باندې 1 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ څه باندې 248 روپۍ ته لوړ شوی دی. د پاکستان حکومت د اکتوبر په نیمه نیمای کې هم د ډیزل بیا 15 روپۍ لوړ کړي وا خو د پېټرولو هغه پر ځای ساتلې وا. د مالیه وزارت په بیان کې زیاته کړي چې د یو لیټر خاورو تیلو نرخ شاوخوا 1.5 روپۍ کموي چې ورسره بیا 116 روپۍ 45 پیسو ته ښکته شوې ده. پاکستان په 2019 زیږیز کال کې د لوی اقتصادي او مالی بحران لخکارېدو راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور یو لړ موافقې کړي دي او د هغې مالی ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره پر انرژي د حکومتي رعایتونو ختمولو ته دوام ورکړی دی چې له کبله یې د تیلو ګیس او برښنا بیې لوړې شوې دي. امریکا وایي چې داسې معلومات لري چې شاوخوا 8000 شمالي کوریایي سرتیري اوس مهال له اوکراین سره پر پوله د روسیې په کورسک سیمه کې دي او مسکو په خیر اده لري چې هغوی د اوکراینیو ځواکونو پر ضد د جنګېدو لپاره ځای پر ځای کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې امریکا دا فکر کوي چې هغه سرتیري به په راتلونکو ورځو کې جبهې ته ولېږدول شي. بلینکن تکرار کړه چې که شمالي کوریایي سرتیري ځای پر ځای شي نو هغوی به مشروع پوځي اهداف وبلل شي. بلینکن وویل چې روسیا شمالي کوریایي سرتیري د توپخانې، ډرونونو او د خندقونو پاکولو په ګډون د پلي عملیاتو لپاره روزي چې ورڅخه ښکاري چې مسکو د جګړې د لومړۍ کرښې په عملیاتو کې د کارولو په خیر اراده لري. روسیه او شمالي کوریا لا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. له دې سره د مشال رادیو خبرونو پای ته ورسېدل. دا مشال رادیو د زموږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د شوي او سپینوام وسیدونکو د تیلو او ګیس اړوندو چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکې کړې دي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د شوي او سپینوام د وسیدونکو کمیټي نه ده شامله شوې نو ځکه یې نه مني. د هغو سیمو مشرانو او وسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي او حکومت دې ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور د اکتوبر پر 13 په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره د تیلو او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستانه د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړي هم شامل دي. غلام غوس تفصیل لري.
په دغه اړه د شوي تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکي کمپنۍ سره ډیر تعاون کړي خو اوس چې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړي نو په دې کې د دوی درش رکنی کمیټي په اعتماد کې نه ده اغیستلی.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شواوان اشواوان کې میز کوم مس منخل د دې سره د زیات کو اپریشن وکړ نو اشواوان کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس را اوت پیدا شو اتل سره تل هم کښتا دویم شو ټو چې کوم هغه اوس په خل کامیاب دی. اوس د مونږ مسله دا سره غلی دا چې کوم د مونږ وسایل دي د مونږ خبره دي په هغه باندې په بان کمرې کې میٹنگ لگیا دے دا وزیر اللہ سے سی ایم سے نوا کمیشن جو کلا جوڑ کر شپگ نمونہ دئی پلخال دے اتمنزائی کم نوخستل جو کم تحصیل شوا مسمنخل کم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وساتلو کدائی سی کا یو نمی پغلا غستی بھی کنا آغا خود کم پا اعتماد کنا دے کنا
استاسو مطلب دا دے چھ ٹول قومون دی پا اعتماد کی والی
مونگ داوائیو چھ مونگ آل رڈی تیوی سرکنی کمیٹی موجود دو دے کم مسمنخل دے 2020 نا دے اوسا پیرا مونگ چھ کم کردار ادا کرے دے آغا حکومت تا پا ٹیبل بند پروت دے ار کسم مسئلے مونگ پا خپل حال کری دی نو پا کار دا دا چھ کمیٹی جوڑی جی وسائل دے زما دی د بل اختیار په دې کې څنګه زه ومنه.
د شوي تحصیل یو بل تن غلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیرې دریافت شوې دي. او د دریمی لوی ذخیره نه هم تیل او گیس راوتون کړي، خو چارواکي اوس د دغه ذخیرو د زمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هواری په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي.
دغه چې شواون او شوټو په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي، او د دغه سره چې کوم الډی دي ته چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دی، او د دینه چې کوم پایپ لاین دی هغه هم پوره شوی دی. شمالي وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دی، خو سیود و زیون کې الته چا ورته نقصان رسولی دی چې کوم ورته لوکلی هغه خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته دی ورنه ګیس راکړل شي. چې مونږ دوا بل تحصیلونه دي، تحصیل شوه تحصیل سپیمام، ځمکه مونږ ورکړې ده د سکیورټی د وجې، زمونږ په زرونو ځمکه اکړه هغه سکیورټی د وجې محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټي یا په ګیس کې ګوته نه وای چې دې ته ګیس مو ورکوه یا نور څه سهولت مو ورکوه، خو د دې چبي چې کومه ده کنه دا زب چاته نه ورکوه.
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکي هم د شوي د اوسیدونکو په رنګ اندېښنې څرګندې کړې، او په کمیشن کې د دوی د استادو د شاملولو غوښتنه وکړه.
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه دا زمونږ ځمکه دا چې کومه کمیټې وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده، په هغه کې دا مونږ ته داسې نمائندګي راکړي، برابر نمائندګي چې بل مونږ خپل حقوق تاپوس کولی شو. داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی، نقصان زمونږ دی، هر څه زمونږ دي، زمونږ فیصله نور خلک کوي. په وزیرستان کې نور هم پروجیکټونه دي، په دې نه کاپر پروجیکټ دی، کرومایډ دی، هغه د پر هغه کمیټې نشوه جوړه. چې کوم تحصیل سپینوام دی، تحصیل شوه دی، د انتخابي پسمانده تحصیلونه دي، هیڅ غنشته د اعلی رقم دی چې اوس دا کار پکې شروع شو، باقاعده پروډکشن شروع شوی دی. مونږ دا وایو چې آئین پاکستان کې چې کوم حقوق دي دا لوکل هغه دا نه پامل کیږي.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د سرچینو په اړه د مقامي ولس د دې اندېښنو په ځواب کې سندي ویلي، خو د وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا له مشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوي کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینې معلومات شریک کړي شوي دي. د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ غړي شامل دي، او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړي پېټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامیه چارواکي پکې هم شامل دي. او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي، او پر روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي، او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتې دي چې هغه لنډمهالي ښوونکي دي بحال کړي چې په وروستیو کې له دندو ګوښه کړي دي. د ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا 15 مخکې په چټکۍ د پرمختیایي چارو د عملي کولو پروګرام یا ای آی پی له مخې ګمارلي ول، خو اوس یې ګوښه کړي دي او ورته د 2 تنخواه هم نه ده ورکړې. د خیبر اوسیدونکي وایي چې حکومت دې د هغو لنډمهالو ښوونکو دندې دایمي کړي چې د سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت پوره شي. خو د خیبر د تعلیمي چارو ادارې مشر وایي چې استادان د پرمختیایي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې نشي دایمي کولی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر ضلع د سرکاري استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ای آی پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه چې کوم استادان برتې کړي وو هغه یې له خپلو دندو لرې کړي، او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د عملي کمی پیدا شوی.
دا هایر ټیچرانې فارغ کړي دي حکومت، او دا تو میشتو بکیا جاتم نی ور کړي دی وجنا پس کولونو کې بحران پیدا شوی دی مشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی غوجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف دا والی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنا لګ ډیر هغه کمای پوره شو او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبه سره په اخلاص سره ډیوټی کوله کې چې څومره خالي پوسټونه دي دا هم ډکړي شي هایر ټیچران دې بیا بهر کړي شي او سره ور سره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بکیا جات دي دا دې مرته اور کړي شي
د باډي او کونسلر جاوید خان پر دی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان په خکړل شي او په سکولونو کې دی ورځي کړل شي نو د سره به نه واځي حکومت ته په برتاو کې اساني پیدا شي بلکې د ځای ماشومان ضرورت به هم ور سره پوره شي
بل په دا کې هم موږ دا اپیل کوو چې دا د اډ هاک لوړول شي یا د پرمننت کې ځکه چې ګورنمنت له خو د نورو ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونه اخلي په هغه باندې خرچې کوي نو لهذا دا د ګورنمنت سره ډېر ښه چانس دی یو خو به فاینانشلي کم پرابلم دی هغه به حل شي هغه خرچې هم بنه کیږي دومره خبره دا چې دو الډي اکسپیرینس شوی دی تجربه یې شوی دی نو دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډېر به فائدہ مند ثابت شي
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا استادان یو لند محاله مودې لپاره خستل شوی او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولای البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو ل فنډ بیا سمودې لپاره برتي کولای شي په 2019 دسمبر کې د خیبر پختونخوا د هاغه وخت حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا درې زره استادان برتي کړي وو او دې لپاره یې څه باندې یو نیم سل میلیونه روپۍ مختص کړي وي او دې نه علاوه پکې قبایلي ضلعو زده کوونکو ته میاشتنۍ وظیفې هم ورکول کېدې د خیبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلعه کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعاله شوې چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې د عملي کمی شته خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان حکومت 13 میاشت په آئین کې شپږویشتم ترمیم وکړ چې لمخې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو ټاکلو لپاره د عدلي کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د آئینی بدلون مخالفت کوي خو د کمیشن د غړیتوب لپاره یې د دوو سیاستوالانو نومونه اعلان کړي دي د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان څنګه ټاکل کیږي راشد خټک د دې پوښتنو ځواب راکوي
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمایندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي عمر ایوب په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینټ کې د اپوزیشن مشري کوي تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړې کمیټې کې برخه نه واخیسته او بایکاټ یې کړی و خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان توب اخلی جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او هوای کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ ته ججانو اکثریت وو او د خغوی په خوخه به نوی ججان ټاکل کېدل خو شپږشتم آئینی ترمیم د منځوریدونه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو اگر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان اټرنی جنرل د قانون وزیر یو پخوانی چیف جسټس او یو د بر کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو اوس به د کمی اسمبلی او سینټ دوه غړي هم د کمیشن برخه وي چې یو د کمی اسمبلی او سینیټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د کمی اسمبلی او د سینیټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دینه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د کمی اسمبلی سپیکر به نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنې د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری زکہ چگڑی پکے زیاد تھی دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو جان بہم دا کمیشن تاکی اور پدے کار ہم پل شوے دے دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے دا سیاسی مقدمہ دا ردن دا پر بنجونا بہم دا کمیشن جوڑوی اس پدا سی نوی چی چیف جسٹس پدا پل خواہ کسان دا جان پتو گا وٹا کی زنے جان بدا حکومت پخواہ جوڑی گی زنے بدا اپوزیشن پخواہ خی اور زنے بدا سپریم کورٹ پخواہ خی زکا چی اس پا کمیشن کے دا مختلف فکر خلق ناستی
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان
مخالف گوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوخه چیف جسټیس او نور ججان مقررولو د پر د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خو د یو شخصي ټي وی ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولاته وشو نو هغه کار شو او وی ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او وی ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی، 15 سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 داسی دی چھ خغیتہ دا حکومت غڑی ویل کے دائشی یو دا کمی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل او یو ٹکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا دی مطلب دارے چھ 15 ججان اور 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا اپوزیشن دا دو غڑو اور دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خواہ ججان ٹھا کی
کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے آپ کے ہینڈ پک.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دا نه دی چې د خپلې خوښې ججات لکه راولي کنه. زما په خیال دا دی چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډسکشن کیږي، د دې په میرټس او په ډی میرټس باندې ډسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زه دا امید لرم چې ښه خلک به مخې ته راځي، ښه ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپلو بچو دپاره دغه کوو، کم از کم د پارلیمنټیرین چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول وي خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپلې خوښې ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه ورته
د جوډیشل کمیشن د غونډې لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې لپاره د خپل غړو نومونه هم نه دي اعلان کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې مرستیال ویاند وایي چې د آب و هوا بدلون د هیواد هر ولایت اغیزمن کړی دی او له وجې یې طبیعي ناورینونه زیات شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د اقلیمی بدلون له کبله په افغانستان کې لوږه زیاته شوې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیمي بدلون له کبله په هیواد کې لوږه زیاته شوې ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیم د کړکیچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 60,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه،
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړی چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیري او یا هم انکشافي پروژو نږدې دریمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي، د خوراکي توکو سرچینې کمی کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بی زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپیریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وایي د اقلیمي بدلون له منفي اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یوه ګټوره تګلاره خپله سي.
هغه څه چې مهم دی دا دی چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یوه سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار سوی و د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې په تېر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیزې دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د 88 کلونو په عمر ومړ. نوموړی په سوات کې زیږیدلی و خو له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېده او پرون تر مړینې وروسته په هماغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر د کارګرانو، مزدورانو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1900 زیږیزه لسیزه کې یې د مزدورانو په غورځنګ کې فعاله کردار ترسره کړی و. د صابر ملګرو مشال راډیو ته ویل چې هغه له تیرو 2 کلونو راهیسې ناروغه و. د صابر 2 شعري ټولګې خپرې شوې وې. نیاز علي په خپل رپورټ کې د هغه ژوند ته کتنه کړې ده.
په کراچۍ کې د خواریکښو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1.5 88 کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. صابر احمد صابر چې په کال 1964 کې د خیبر پختونخوا په سوات بریکوټ ګروتۍ نومي کلي کې زیږیدلی و، خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خوارۍ مزدوري او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری لیکوال او قانون پوه منان باچا ایډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1980 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر و.
صابر صاحب یو عام سیدھا سادہ مزدور سڑے ہو سواد بریکوٹ تحصیل دا گرتا ہے کلی ہو 1972 کے دلتا پا مزدوران وانی پا سائٹ کے پائرنگو شو او دا غینا دا مزدورانو یو تحریک جوڑ شو او پا دغ تحریک کی چی دے صابر صاحب چی دے دا آغا تا شاعرہ پا ذریعہ پا اول جل جو عام خلق دا غنو شاعران او دا دے نواق او پا دغ تحریک پا دوران کے ہر دے چی دا مزدورانو کم احتجاج بکے دو جلسوا جلوسونو صابر صاحب پا
په کراچی کې د صابر احمد صابر بل نږدې ملګری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کراچی د پښتنو مزدورانو په تحریک کې صابر احمد صابر یوازینی شاعر و چې په یو وخت په ورته په لسګونو زره خلک راټولېدل.
خپل دور د خپل وخت یو زره اور شاعر و، هر حواله قومي طبقه چې دواړه طرز یې ډېر ښایسته و او ډېر ښه به یې بیانول دی. زه د 1922 نه پېژنم چې په 22 کې کله په لانډي او په سایټ کې د مزدورانو تحریک و چې تر 3 پورې 4 اکتوبر په مزدورانو ګولۍ نه وي چلېدلې. د هغې نه مخکې به هر ماسخوتن دغه هلته د ریړۍ په دې په غرونو کې دغه هلته کې جلسې کېدې او تقریبا 40,000 - 50,000 انسانان به په دغه جلسو کې چې به صابر استاد نه و د مزدورانو دا جلسه به بالکل بې خونده وه.
د صابر احمد صابر 2 شاعرۍ کتابونه هم چاپ دي. اولنۍ کتابي سپین رښتیا او بل کتابي زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچۍ کې د صابر د ادبي ټولنې ملګری شاعر ساګر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر د اتفاق پښتو ادبي جرګې سن بانی غړی و. دا جرګه په 1968 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دے حبیب جالب ہم ټول عمر د غریب طبقه او مزاحمتی شاعری کړي د انقلابی شاعری کړي دغه صابر صاحب هم مزاحمتی او انقلابی او یو ډیر خولس شاعر هم نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبی جرګه سن چې دا 1555 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد خوده شو ته دغه جرګې باندې غړی وو
نو موړي په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې سنتری غزلې نظمونه هغه په خپل او ډیر نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي دا صابر په مشهورو لیکنو کې یو دا هم شامل دي په غریبۍ چې مې شرمېږي زه به نه درځم ستا پوزیشن پر خرابېږي زه به نه درځم صابر د جنازې مونځ د اکتوبر په 1 په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمېر کې عامو خلکو پښتنو شاعرانو لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلې شو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوام مشرانو او وسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکې کړې دي او وایي چې ورته د منلو نه دی دوی پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلک ونډه نه لري دوی زیاته کړه چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور د اکتوبر پر 1/2 په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال وویل چې د تیلو او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي لخلې ویلي دي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد له تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره په مذاکراتو کې هیڅ دلچسپي نه لري د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې دا د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د ٹی ٹی پی پر ضد اقدام وکړي نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې پاکستان دې له ٹی ٹی پی سره خبرې وکړي شکیب د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړ چې د ٹی ٹی پی مسأله نوې نه ده او زیاته کړه چې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ څخه تر راتلونکو 2 اونیو پورې د ډیزلو او پټرولو بیې لوړې کړې دي د مالیه وزارت د اکتوبر پر 1/2 پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې وویل چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ته په کتو د 1 لیټر ډیزلو نرخ شاوخوا 4 روپۍ زیاتوي چې ورسره نوې بیه 255 روپۍ ته رسېدلې ده وزارت داراز ویلي دي چې د 1 لیټر ډیزلو بیه څه باندې 1 روپۍ لوړوي چې ورسره نرخ څه باندې 248 روپۍ ته لوړ شوی دی امریکا وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 8000 شمالي کوریایي سرتیري اوس مهال له اوکراین سره پر پوله د روسیې په کورسک سیمه کې دي او مسکو په ښه اراده لري چې هغوی د اوکراینی ځواکونو پر ضد د جنګېدو لپاره ځای پر ځای کړي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې امریکا دا فکر کوي چې هغه سرتیري به په راتلونکو ورځو کې جبهې ته ولېږدول شي روسیه او شمالي کوریا لا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي د خبرونو لنډیز مواورید وسته مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې مو د مومند له شاعر شیر خطاب سره پر چاربیتو خبري کړې دي لدې پرته د فلمی ستوري امان د هنري ژوند یو بل برخه هم اوریدای شي د خبرونې کوربه نجیب عامر دی
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هر کله کوم دا ونی په خبرونه کې په خبر کې د میرمنو د ادبی میلې او د پښتون ژغورنې غورزنګ سره د پښتنو هنرمندانو د تړون په اړه راپور نه لرو ترڅنګ د مومندو د یو مشر شاعر شیر خطاب سره د هغه په شاعرۍ خبرې لرو او د خبرونه په روستیو شیبو کې د پښتو فلمونو د پخوانی ستوري امان د ژوند د کیسې دویمه برخه د غوی په خپل غږ کې تاسو اوریدل شئ بدرګه مو کړئ تیرونه په پیښور کې د میرمنو ادبی میله وشو چې پکې ګڼو خزینه لیکوالو ګډون وکړو. دا میله د شهید بنظیر بوټو په هنتون او د یو غیر دولتي تنظیم دوستی په ملتیا په نشترحال کې جوړه شوې و. د میله منتظمینو مشال لړیو ته ویل دا ډول پروګرامونه د میرمنو ادیبانو شاعرانو د صلاحیتونو د لا نور زلولو په موخه جوړوي. دا مشال لړیو خبریاله اسما ګل هلته ورغلې و.
په دغه موقع د دستوري منتظمې ثانیا سراج مشال ریډیو ته وویل د داسې قسم غونډو مقصد یې خیبر پښتونخوا کې د لیک لوست سره تړلو ښځو ته پلیټ فارم ورکول دي.
بنیادی مقصد دا دے چې موږ یو پلیټ فارم ورکو ټولو جنکو لا خزو لا چې کوم لٹریچر سره حوالے سره یا اینی ڈسکورس چې پروڈیوس کیږي په هر سبجیکټ کې موږ هغه د پاره پلیټ فارم ورکو. دا که سي موږ آرټستانو لم موقع ورکو چې هغه دلته کې خپل آرټ ډسپلی کړي.
د زنانو ادبی دستوري په موقع لیکوالي او شاعري سمینه قادر مشال ریډیو ته ویل موجوده دور کې په لیک لوست پام را ګرځول اړین دي باید چې داسې قسمه دستورو له دوام ورکړل شي.
نن زما په کتاب باندې دلته په دې خبرې وشوې خو بیسیکلی زه یم شاعره. زما د خپل یو شعر دی چې د جیل خانې زنځیر له شرنګ ورکوم لږ تنس کوم په اولو لمر باندې. هغه خلکو کې بیداری راوستل زمونږ احساسات قیدی کړي دي. تا داسې نه چې واقعي په یو جیل خانه کې یو بندې خو یو احساس دی چې ایجوکیشن له توجه ورکړې شي طب له توجه ورکړې شي او موږ لیکوالان چې کم یو د قلم په زور باندې په خلکو باندې دا خبر اومنو چې موږ ټول امن غوښتون کې یو موږ ټول امن خوښون کې یو موږ امن غواړو.
د زنانو لیکوالو ادبی دستوري مشر میلما پیښور کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو تخپل خبرو کې د خځو لیکوالو لپاره را جوړ کړي ځانګړي دستوري ستاینه وکړه.
دا ځکه چې ډیر زبردست بیٹک ډیر زبردست پروګرام او موږ ته پکار دي دا سب پروګرامونه په ټول صوبا کې موږ کېږي بلکې ټول ملک کې کېږي او دا چې کوم انریسټ کوم انتشار دې د موږ په واشه کې هم دغه سب پروګرامونه دې شي خاتمه کولای شي.
دستوره کې شریک کې د شهید بنظیر وومن په هنتون زده کوونکې تنزیلا کریم مشال ریډیو ته ویل نننې دستوره کې ورته په مختلفو موضوعاتو او ادبی اړخونو معلومات ترلاسه شول او غواړي چې په خپل ژوند کې عملي کړي.
دیکھیے منگ تدا پتہ ہو لگے دا لٹریچر صرف دانہ دے چھ شاعری شو ادب شو دینا باوجود ہم پدے کے سائنسزم راضی اور پدے کے انٹرپرینور شپ ہم راضی دا سوچ زمنگا بلٹ شو چھ منگا بمخ کے ام لک فیملز پختون فیملز چھ کم دی دی خپل شاعری مخ کے وڑان دی بوزی.
د دستوري منتظمینو په خبره موجوده وخت کې د طالب علمانو زده کړې عملی کول ضروری دي چې راتلونکو نسلونو د خپل تاریخ او کلتور نه خبر وي نو نړۍ کې به هر ځای د خپل هیواد نمائندګي په غوړه توګه کول جوړوي.
د اسماګول راپور موریده د مشال رادیو د په ادبی پروګرام د مشال رادیوي مجله کې در سره مخامخ یو. اوس هم یو بل راپور روانه میاشت پښتون قومي عدالت په نوم د پښتون ژغورنې غورزنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی وایي په جرګه کې د ګډون هدف د امن غږ بدرګه کولو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځنې مخکښان وایي د پښتنو هنرمندانو کار او زیار ته په درانه نظر ګوري او د هغه وخت په ارمان دي او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنري وزلیږي. تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د خیبر په ریګیلل مکې د پښتون قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړې. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران لیکوالان فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتی هم و. نوموړي د اکتوبر پر 15 مشال لډو ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. سواتی زیاته کړه دوی په مشورتي جرګهګیو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند دي چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
هم په دغه خاطر باندې ټول لاغلی وو چې په پښتون وطن کې راپېخي مسلې دي. که په غټه اعلامیه کې د موسیقۍ ذکر نه وي شوی لاندې چې کوم خلک ناستو د دوی نمایندګانو یا د هرې ضلع کیمپونو په هغې کې مشران ناستو ټولو کې مونږ ګرځېدلي یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړي دي او انشاءالله بیخي پر امید یو چې زموږ غږ به هم رسېدلی وي او په هغې باندې به په را روان وخت کې کار هم کیږي. د یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري څه چې د امن دی وخت نه وخت پکې اتڼ هم کېدی سندرې پکې هم ویلی شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بیخي نیمګړی دي کوشش هم دا دے چې دغه امن راشي نو موږ به دغه سندره په خلاص پټو سره وایو.
په پیښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر زرګی ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لوی ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به یې ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي.
د ټول نه مهم شعوري سیاست کول دي او هنري مزاحمت کول دي. موږ په ډېرو بدو حالاتو کې کوشش کوو او موږ د هغې اغېز وینو چې ډېر خلک دي چې هغوی به تمانچه په بډه ګرځولي اوس راځي موږ ته وایي چې زه رباب زده کوم.
له 2013 زیدیز کال راهیسې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شوی دی د سیمې یو شمېر هنرمندانو ورته ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورځنګ د ترانو ځای نیولی دی. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي دا پښتنه مې د اکتوبر پر 15 د غورځنګ له یو مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو لاستازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
موږ په درانه نظر ورته ګورو. دا زموږ هنرمندان دي، موږ رونه دي، زموږ پښتانه دي، زموږ کام دی. کله امن وو نو دې علاقې کې په دې هنرمندان ډېر ښه ماحول به ورورۍ ماحول به وو. دې نه وروسته دا ترهګاري دغه سره شروع شو نو په دې باندې بندیزونه سره لګي چې اوس بیا امن راشي بیا به خوشحاله وي. دغه
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 13 د پښتنو کامی عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یو دویش نکاتي اعلامیه خبره کړه چې تر ډیره د پښتنو سیمو د امنیت او د غو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
دا هارون بچا چې تاسو ته راپور وړاندې کو اوس ورزو مهمان دوته هلته زموږ همکار شانواز ترگزی د هغې سیمې د یو مخور شاعر شیر خطاب خطاب سره دغه په ژوند او ادبي هلو ځلو خبرې کړې دي. نوموړی د قلم کورنۍ په نوم د یو ادبي تنظیم مشري په غاړه لري. په دې خوندوره مرکه کې د مومندو د دې خوږ ژبې شاعر نه د هغوی شاعري هم اوریدل شي او دا هم باید ووایو چې شیر خطاب خطاب یو له هغو پښتنو شاعرانو څخه دی چې لا هم چاربیتې لیکي. راځئ دا مرکه واورو.
د دې شبقدر پورې نږدې مردان کلي کې دغلته مې کور دی او شاعري د سنټت تر نه کوم جی او د قلم کورنۍ موجوده صدر ما
شیر خطاب صرف ډیر خلک راته وایي چې شیر خطاب د چاربیتې یو ښه لیکوال دی. نو د دې نه وړاندې چې ما ته خبرې وکړو اورېدونکي واوري اورېدونکو ته چاربیته ووایم خپله که کومه درته یاد وي او یو خوندوره چاربیته وي او بیته یا دوه بیتونه یا درې چې څومره درته یاد وي هغه به ورته ووایم.
زه صحیح وایم لکه درد کو نیو بیت خو راته یاد دی وې زه د غمونو نوزګار نه یم په اور ستیم لا پدار نه یم حالات خراب دي پکړوړې یم او زلا جړې غم قرار نه یم سنگ بچپ شم چپ کېدل نه شم داسې حالات پزرز غملې نه شم نه ادبارش و ادبار پاتې نه شو زکه د چا خواله ورتلنې نه شم د پیراقوخ کې پګریوان تو یم اله مزه خو ګونانګار نه یم حالات خراب دی پیکر وړې موزلا جړې غم قرار نه مو دا سی جی ډیره چاربیت زماشتہ
د چاربیت نه علاوه غزل ربعی هم لیکي نظم
جی نظمونه مل سری خړیر دی نظم هم لیکما راته یادم دی کوي د طویل مشما
دا تاسو نه هم وای خو لګي خبر به پمز ک روزګار دی بیت سره
روزګار جی دا غړې خرصو مو جوړو مدا زړې مړې دلته ناس ته ما ډیره بازار کې
صدر سیب ګله بدر نکوما.
ها جی
وای څنګه
داسو
ګړې خرڅې د وخت ډیر پابند خلکو له وخت ورکه خو چې کلم زمو شاعری تراغله مدری بجې ټیم درا کړې ز درې بجې را رسیدله مستا سم شاعر سلور بجې په باندې سلور بجې شروع شو دا ولي
سر دا
خو یې خپل له کړو دا یو یو ګړې ورکه په بای به ورکه
شانواز خان سیب مونږه ک تاسو ته درې بجې ټیم درکړې نو کې دي شي چې ز پخپل دونی مې بجې حاضرې ما نو چې اوس یو سړی نه راځي نو څنګه پسې زه به کم کم کس پسې کور ته ځم دا غو نن سبا زی د پلار نه منی جی بیا دې خدای عزت وکړي چې موږ له 4 بجو ته خورا ټول شي.
زما دا اکثر ګورو شاعران په بازار لیکل کوي په دکاندار لیکل کوي په ګاډي والا لیکل کوي کله کله کې د مزاحیې لیکلو مګر خوند کوي خلک موري دانه چې شاعر په چا تنقید کوي خو د اصلاح لپاره شاعر کله خپل شعر تنقید نه دی کړی
او دا دې کې شک نشته لکه کزته ته دوی مجمع په خپل لیکلي چې خلک خوایي چې داس کیږي خود عمل مطابق کیږي خیر زکات نشته دی په مونږ کې ورونو زکا غنم کرو واخه کی
واخه کی دیر کدا غم راته وی چې د اولی ورځ نه د قلم کورنی سر دی غړی توب وکنه مخ کې کمبل ځای کې بیا دل تراله
جی زمون خود ډیر په خوانه چې کم دی ناس به په دعا به ټولنه کې به زمونګه پروګرامونه کېدل حکیم شو قدرې دی الله وبخي رحمت شو قدرې دی الله وبخي زمون مشرانو اغوی سره به زمونږ پروګرامونه مشاعره کې دی بیا زمونږ ټولنه ډیره زیاته درنه شو بیا مونږ په اتفاق سره راپاسې د دویم نمبر ټولنه مونږ قلم کورنه دوا بس مشابقدر دام جوړ کړی جی
او د دې وسره وخت
کې یاره د دې به کم اس کم چینه کیږي نو کم اس کم 30-35 سال د دې
مو هغه ډیره زړه
او جی د قصبه کیږي او د دې بنیاد مونږ کډلی وسو کسانو چې رحمت شو قدرې حکیم شو قدرې شیرشاه تلخوی صاحب مزولا جان ساده او شر خطاب داسی کسان پکې نور ما یاد اقبال یاد سیب دی لکه په اتفاق سره مونږه دا قلم کورنۍ جوړ کړل چې په مونږ دغه تنظیم ډیر زیات درون شو شاعران ډیرو نو شو ځکه دی نو مونږه دا قلم کورنۍ جوړ کړل چې قلم کورنۍ جوړ کړل الحمدلله دا غینې چې کم دی نه نه پورې قلم جوړ دا الحمدلله آباد دا
خدای دې آباد
وساتي او جی او زه پکې غړې مونږ سبا دا قلم کورنۍ صدرې
دغه نن ما چې د نور شاعرانو ملګرو سره خبرې کوم زیاتره د غزل او د روبۍ او د خوځ غزل لیکوالان دي اوس نظم رواج کې دي دغه دور روان دي د چربیت هغه کمیږي تاسو خپل شاګردانو ته یا نوی زلمی چې کم راځي دغه چې تاسو غومرم 55 پټو پور ورسېدلې
جی جی بالکل بالکل
دغه تاسو د وخت سنفو
او چربیت لکه زه خپل ماتری او شیراز مومن را سره غپ لګاو ماته وی چې خطاب سیب زم په لون خور کې ډیر زیات شاعران دي خود فشاربی ته سکنه پیږي نو تاسو مهربانيو کې مال یو چربی ته په میسج کې راولېږي چې زه په خپل شاعران پی کوم تاسو د چربی او جی تاسو د چربی ته نه کوم دی غوي زده کړو کی ناغه ته ماغه چربی ته په سلور میسجونو کې ورولېګل ول چې غټه وږي او جی نو اغوي چې کوم دی کی دی سټډي پکړي او زده کړي نو چې دلته یو سړی ته پوسو کې نو مونږ به وته وایو
خنو شیر خطاب سب دغه چربی ته ټپه داسې دی پاغه دغه کې لکه دوه خويند یا دوه ورونه
جی
ولکه ټپ دا مېلستم چې کینې رباب والا تندر رباب والا تاسو غوږ کې ولکه ټپه چربی ته وګو یو دي چربی ته لګو غره ټپه مور سره لګو
ټپه خو ټپی سکه چې مصریم لیکو ټپم لیکو
ته مصری خو څنګه اوریدون کو ته یو دا خو ډېر خوند او که ترنم کې شو به خو بلازي خوند
وي سو کې دیدن پسیډن دیږي سو کې سپېړو باندې خپل مخ وغي د مسافر ته ډېر ډالې وی جی او جی او وی په ما د ځان د انزور ګل کو وی دی راځي ګل دی پستر ګونه وینم ما
ګل دی پستر ګونه
وینم او مولا دې تاله دی خوشاله ک په ما ټول عمر د غم وی تیر بشینه
غم وی تیر بشینه شیر خطاب صاحب ډېر خو دې من نه کوم خو د ټپیو د چربی ته سره پخوا
جی
زمانہ کې
او
د داستانم
او
یو رواجو ډیر خره رواجو خلک وړي خوخو اوس خو خیر خلک هم داسې زیات نه خوخه خو لیکوالان هم نشته دینو
بالکل دې کی خبره ده چې ټپی به وشولي د ولاړی مجلس په ناغې پسې به په ورن بیا چاربې ته لګې ده او ډیر کلی موسیقي به جوړ شو خوښته خوان بهم کو اوس هغه خبرې نشته بس د غایب شو قدرې خبره بس یو غزل لې
یو غزل لې
لوبه پاتې شو سندره پاتې شو نیمکه پاتې شو بس یو غزل دی چې ټولو شاعرانو په خېټه چولې دا ځوانه چې کم دی همدې سیم په مجلسانو ګلوکارانو مچولې دا نو یو دغه دی چې غزل ته خلکو ورکړې دی ځوانه چې کم دی دغه نور سندره دا او کني مکای دا او کلوب دا او چاربی تر دا بیخي پاتې دا
بیخي پاتې کم کتاب او یا کم کلامونه هم چاپ شوی دی یا نه دی
جی زما کتاب تیار دی
او ناچاپ دی
ناچاپ دی بس د بی وسین پاتې دی چې مجبورین دا خرچه پکېږي
او انتخاب کلامونه خو به بل چا چاپ کړي کتابونه کې اپ کم ځای
او ډیر چاپ شوی دي په رسالو کې او جی داسې ډیرو کتابونو کې چاپ شوی دي
غزل او
کتابونو کې چاپ شوی دي
بخنه کوي دا چاربی ته ټپه خو مده ووري دل خو کم غزل زمنګ اوریدونکو ته وای
غزل بدرته وای مشي یا رستا د مینې زور را باندې بار دی پجار ز کویم چې دا زما دل بر دی
ډیر اله
دا چې حال می د مجنون زنی بدتر دی دا خو یا رستا د ملو سترګو اثر دی
وا ډیر
او ز په حال د پښتون هر وخت جړیږم ز
په
حال د پښتون هر وخت جړیږم زما رور دی کده لر دی کده بر دی
بر دی ډیر اله
او ټول شپه دی یاد را درومي ورته ناستم ټول شپه دی یاد را درومي ورته ناستم خلک خوب کړي په ما تور شپه سحر دی او په نظر کې دی دلبر څنګه ښکارم در پسې چې می گریوان په اوخ کو تر دی کبیا نو مرته جاړه خوک دلبرا د خطاب شیرونه ستا د پاره غر دی
د خطاب شیرونه ستا د پاره غر
دی
ډیر اله دا خوندې خوند وکم و دا اخیرانی پختنه لبر اعظم اول خو دا اخیرانی پختنه ولاند کدی زمنګ اوریدونکو ته کمې د چاربیت یا کم ربی یا کم غزل صدر پیاد وی نو غور تر بیا شریک کینو بیا بس اخیرانی پختنه در نو کوم
خجی زو بس ک تاسو یو کلام به ته ویم چې په دې حالات می لیکل دي چې زما په خولي ملکیرونو نن ماتم جوړ دی
زما په خولي ملک کیرونو
نن ماتم جوړ دی لوی ما شومان پکې قتلېږي او لوی غم جوړ دی ما خو به خلکو ته د خپل وطن صفت کولو اوس را ته خاغ کلی ملک نه جهنم
جوړ
پس ګنا باندې قتلېږو اس معلومه نه ده غم چې زمونږ کلی په کلی چم په چم جوړ دی مونږ حیران یو چې څوک چرته لاړ شو ترینا ملګرو دلته خو د غم د پاسه غم جوړ دی خطاب مونږ ګناګاری وزکه داسې کیږي که مونږ صحیح شونو د لوی الله کرم جوړ
ډیر له خطاب څخه تاسو نه وړه من نه کوم دغه وړه غند وړه خیر نه پښتنه بدر نو کوم کله داتم شوی دی چیرې یو چادر ته ویلی وي سندر غاړي چې مال کلام ولي کا چاروي ته ولي کا ځکه چې څنګه تاسو هم ول چې وز د چاروي ته د لیک په ختمه دو کیږي او نږدې د دین ورستو کو دغه شاعران لړل نو نو خلک ویل کینه نو زوړ بم ورو ورو ختمیږي نو بیا هم د دې د ژوند ساتن د پرځ کله دا په غک کې یا په سندره کې راشي خلک بیا خوخی نو دا سده کوم سندرغاړو سره یا درته ویل چې موږ له دا ولي کو دي ورته ورکړي وغي ویل هم
جی جی عظمت کا موال زما پورا کیسټ کړی دی او جی بیا چاړه زرشا اغم کړی دی کچکول نوم یو هنرمندو باجا بیغا گول آغم زما کیسټ کړی دی د پیښورو جی مردانو په پیښور کې جی اوسېده او جی آیا گل هم د مټیاس خواب بابا دی آغم زما کیسټ کړی دی بیا اول گل او چاړه زیر شاه په شریکه کړی دی شاه زمین دغه شاه زمین نوم او وزیر خان او جی د ټی وی کې کار کو دویم زما کیسټ کړی دی مسافر جانان او ارشد ملنګ زما هم دوه کی سټی کړی دي چې دا کپنه والا صابر شاه مومن را نه کړی وي نو ډېر کی سټی
او دا ټول د چاربیت دي
دا جی د غزلو دي چاربیت هم پکې ویل
شي
او جی
نو او دا د کتابو کې مو چې کوم تاسو وشه تیار دي
جی جی
ولا چاپ نه ده نو هغه صرف د غزل ده کنه هغه دغه شنت شریک ته د چاربی ته د ټولو برخه پکې
شته اغي کی جی نظم شتا اغي کی نیمه کې شتا اغي کی غزل شتا اغي کی لو بشتا غالبا د دین و ډیر خلک زده کړو خو کشتا چاپ شو
که چاپ شو
او جی د
مجبور
الله دیو کی چې چاپ شي زکه چې اوس مون خو یو کنه چې بس غزل له غزل نو دالو به خوم صحیح کنه جی
دالو به خوم صحیح
چاربی ته خوم صحیح نسندر خوم صحیح نو بس الله دیو کی چې چاپ شي خدای دې مونږ له وسره کی مونږ ډیر کوشش کوو چې را د ادب خدمت وکړو روان یو کوي الحمدلله
تاسو نه ډیر زیات مننه
خوشاله اوسې جی ډیر ډیر
مننه د مومندو د خوږجب شاعر شیر خطاب خطاب مرکه موریده اوس ته پښتو فلمونو د نامتو اداکار امان د مرکه دویمه برخه د توڼاندې کو امان چې په برخه د زرتاج په شان ګڼ نور کامیاب پښتو فلمونه هم دي په دې وروستیو کې د کتابونو لیکلو ته مخه کړی ده د یو کتاب چاپ او بل پلاره ده نو راځي د فلم ستوري امان د ژوند د وروج او زوال کیسې یو بل کړی هم وورو تاسو بیا نن سبا تاسو خو په اصطلاح ریټایر هم نه خو کار نشته یا هغه سي کار نشته چې تاسو غواړی کوالټي کار نشته نو امان خان چې سحر پاسي نو سکه اخبار لولي ناشته کوي بیا ورځ څنګه تیرې
یاره داس چل دی چې کوالټي خبر هم تاسو کړه هم صحیح خبره ده کنه چې کوالټي خوشته نه کنه بل دا چې مقصد دی چې کارونه موږ مطلب د انکار نه کوو خو کارونه شته نه او چې کوم لږ ډېر دي هغې اوس مطلب د ظاهره ده منی میکس میر کو که نه چې هم اوره ده مقصد ده چې اوس ستر زمانے کے یو دو زندگی نشیب و فراز زندگی تیرے بولو نور اسباب چی دی کھوڑل اسکل رہے شو شہ بل شہ پل تن مینٹین ساتل او پتا ست پتا ڈاکٹر کو زیاد دشی تا خیال کئی پوچھے صحت ہو دا تا پوچھے بیا ستر زمانہ بیا اسی زمانہ رہنا بیا نوی دو ہزارم شو نو یہ کہ مطلب دی جے مطلب کم اماؤنٹ لگو یہ کہ وہ اضافہ نہ کی دادا کا نا نو بیا ما مطلب مس کے دا زلاؤ نہ رالا ہوں تقریباً 1990 یا 91 تک دل دا ٹیلی ویژن والا زہرا ہوتل ما مختلف فیلڈس تھا اردو پختو ان کو اگی یو ڈگو اور باب ارباب محمد ارباب خان نو میں وہ وقت خبر ادا اس کو اگے وقت ریٹائرڈ دی اگے ویل یرا پروڈیوسر تا متعلق دا شکایت کی چر دی من لا اونر اور من ڈیر خرچ کی کنا نو کہیں نہیں دس نشی کی دل تے یو شفٹ اور ہیر نمائل نمائل زو گور مچ حالات کم رخ اختیار کی کدا س حالات جوڑ شو نہ ویل کم بیک او سو مطلب سس اتلا او کما کہ ناو ایم اویلیبل سو تا ضرورت بھی نو آغا مطلب دے پیرڈم تیر شو نو بیسک شے چی دی امیر صاحب داد ہے چی مطلب دے مونگ یو ڈیمانڈ کو یار دورا مطلب دے مونگ تا مطلب یہ فلم موزا رکھوئی نو آئی کے دی مطلب دے
آغا دا
رکھ دا سے مطلب دے انٹرسٹ داخلی او بیادا سے ہو کی چیرے چلو خانا پوری ہو کہنا خانا پوری چو کی بے فلموں اس دا ریزلٹ ہے چی تاستا ممسانا صداقی دا فور دا لاس فیو ایئرز چی افتام ما خیا فلکم نا چلی گی
صحیح
او آغانا بعد بس نا یو افتا فلمو چلی بیا بیا کسی او دو دری دا سی پروڈکشن زی چاہی مطرح دے فلموں نے جوڑی ہی کنا نو دا بیسک وجہ دا دا چی ممکم ڈیمانڈ ہے آگا دی پورا کہینا پاکی دا دا تا سو فلموں نے کتی ڈرامی کتی لی چی انشاءاللہ ما جکم فلموں نے کری دی ڈرامی نو انشاءاللہ ایک تقریباً ٹائٹل روڑی کنا اس مقصد دا چی آگا دا طول شہین مطا کمیز محسس کو نو دیر فور آئی لیفٹ باقی پاتے شو ٹائم تیرے ول ٹائم تیرے ول خو مقصد دے چھے دمرا مشکل کار نہ دے نو تستا ذکر خو ماو کو چھے کالیج ٹائم نما شو کو دا کتابونو میتابونو امونگ یو میکزینو خپل گومل میکزینو دی خان کالیج ایک ما یو افسانہ اولی گلا نائی واز سیلیکٹڈ ایز اے سٹوڈنٹ ایڈیٹر نو آگا بیا خوخا شو دا آگا نا پس ٹائم نہ ملا بھی تو لکھ لو ماں مطلب دے چھ شو کو چھ رہا دس ٹائم ملا بھی تو ماں اکلا کلا سنا سا او لکھ لو گا نا نو زا تقریباً دا ماں پہلا نمانیا کتاب چھو میں ایک فلوپ ہیرو لیکن او زنا خل مطلب دا لیکن نیستے ماں لئے لیکن نواد سوالیہ نشان دے سوالیہ نشان چھے دے ایک یہ ٹولا کہانی دا نو دے بندے جکم ریویو اصلا نسان لکل ہے یارا دیر مختصر لکل ہے خو دیر جام میں چھو ورطا ویلی شکنہ لگا سمندر کزے کے بن کے کنا دک اچھان آگا بن کرے یو دورا کونا مش رائٹر ہوئی چھرا ماں دس کتاب ماں پسندی کے نا دے ویلی اصلا نور خلق تا وینا کوم چې دا کتاب ضرور وای او تاسو دا خیال لږ دا فلم ټایټل چې دا مې ایک فلو اف هیرو نو هغه لیکن ته تاسو نو ګورې او لیکن نه پس بیا ساين اف انټروګیشن سوالیه نشان ده نو سوالیه نشان ده پس دا ټوله کہانی شروع کیږي نو ما مقصد دا چې ما کتاب انت استاد سوبم وې چیرې دا مطلب یو کتاب باندې دا دور دا غوړ دا ټایم خیر اوس دا غونډه چې 6-7 سال پنځه شپږ یا اووه کاله تقریبا لگاتار ہوا لکھل کلو لیکن مطلب دا
کله لکھل ته موډ جوړ شي سړی لیکي کنه دا الهام غوندي منصب
دا کتاب بیا مکمل شو دا غوښه پوښي
مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د اداکار امان د هنري ژوند نوري برخې پراتونکو غنو کې درته وړاندې کوو. د دې غنې وخت دلته پای ته رسیدي. خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي. خا د وباد وسه.